ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. زما نور یاس نوری نیکی هیلې او پیرزوینې او منه هر چیرې چې یاست روغ خوښ او بریالي اوسئ. نن د پنجشنبې ورځ ده، د 1409 هجري لمریز کال دی. اسنبولې د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اګست له درویشتمې سره برابره ده. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. د ازادي راډیو خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي بریالی بولي خو پر اسلام آباد د زیات فشار راوړلو غوښتنه کوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبان وایي دوی به د موسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي په توګه وټاکي. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له ولسمشر سره د تیرې میاشتې لیدنه کتنه ګټوره وه. د خبرونو تفصیل. طالبان وایي چې دوی به د موسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. رویتر اژانس پرون څو ساعته وروسته تر دې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا دا خبر ورکړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د موسکو په غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازي برخه وانخلي. واشنګټن هم دې غونډې ته خپل استازی نه لیږي. تمه ده چې د سپتمبر په 14مه د موسکو په غونډه کې د پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو استازي برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یو ځانګړي استازي په توګه چې دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان پر ادغام کولو څرخي وټاکي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رسنیو ته کړې ده. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې دوه امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلان خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبي اسیا ته سفر وکړي. په خپل خلیلزاد په دې اړه ازادي راډیو او اسوشیټد پرس اژانس ته له تفصیلې کولو ډډه کړې ده. خلیلزاد چې په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې زده کړې کړي، د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست د نږدې کړي یو مهمه مهره ګڼل کیږي او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. چین د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د مشروط اوربند وړاندیز هر کله وکړل. چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لوکینګ پرون په پیکینګ کې خبری غونډه ته وویل دا د چین له زړه غوښتنه ده چې ژر تر ژره په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. افغان ولسمشر د یکشنبې په ورځ له طالبانو سره درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړ. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وویل
د جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوالو طالبانو اعلان شي اوربند ته مثبت جواب نه ورکړه، زمونږ امنیتي ځواکونو له خوا به پلان شوي عملیات ادامه لري.
طالبان په رسمي ډول تر اوسه د اوربند په اړه څه نه دي ویلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرته له دې چې د طالبانو نوم یاد کړي وویل چې هیله من د نور لوري هم د پخلاینې په خوا روان شي، له شخړو لاس واخلي او د افغانانو ترمنځ د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اووریزه لوبه کې تیره شپه آیرلند ته په خپل کور کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې لوبه کې لومړی بیټنګ افغانستان وکړه او 168 منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې د آیرلند ټول لوبغاړي د 90 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. د دوړو لورو ترمنځ شل اوورونو تیره لوبه د دوشنبې په ورځ وشوه چې افغانستان د 14 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او آیرلند ترمنځ درېمه او د دې لړۍ وروستۍ شل اوریزه لوبه سبا ده. په دې پسې به بیا راتلونکې اونۍ د دوړو لوبډلو ترمنځ درې ورځنۍ مسابقې وشي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هم د سیمې اونۍ څو خبرونه. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له ولسمشر سره د تیرې میاشتې لیدنه کتنه ګټوره وه. ولادیمیر پوتین پرون وویل چې دواړو لورو دا هیله نه کوله چې په 2 ساعته غونډه کې به خپل ټول اختلافات له منځه وړي. تمه ده چې سبا د پوتین د ملي امنیت سلاحکار له خپل امریکایي سیال سره وګوري. پوتین وویل چې د نظر تبادله او مخام خبرې تل ګټورې وي. د موسکو او واشنګټن اړیکې د اوکراین او سوریې په جګړو کې د روسیې د مداخلې او د امریکا د جمهوري ریاست د تیرې دورې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوه پوهنې د تور لامله تر سړې جګړې راورسه تر بل هر وخت ساړه شوې دي. واشنگتن ډیسیژن بي پرس خبرداري ورکړل چې ته موسکو خپل چلند ښکاره بدل نکړي، اقتصادي بندیزونه به نور هم پرې سخت کړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې پرون د ملګرو ملتونو د پخوانی سرمنشي کوفی انان پر مړینې غم راضي وشوه. د ملګرو ملتونو اوسنی سرمنشي انټونیو ګوتیرش وویل،
In these times of growing political divides and the intractable conflict
په دې وختونو کې چې سیاسي اختلافات او سخت شخړې په زیاتېدو دي، موږ تر بل هر وخت کوفی انان سولې غوښتونکي روحیې ته ډېره اړتیا لرو. کوفی انان د شنبې په ورځ د 80 کلونو په عمر د سویس په بیرن ښار کې د اور پیښې ناروغۍ له امله ساه ورکړه. انان لومړی افریقایي تور پوستی و چې په 1990 کال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه غوره شو او تر 2006 میلادي کال پورې دوې دورې دا دنده مخته یووړه. او د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هراسمان یو همکار چې روسیې ته په جاسوسۍ تورندی پرون محکمې ته حاضر شو، ستانیسلاف یاژوف دا تور رد کړل. ویل چې څارنوالان هیڅ شواهد نه لري. په محکمه کې یو څارنوال داسې اسناد وړاندې کړل چې یاژوف د انټرنیټ له لارې ثبت شوي غږونه یو ناآشنا کس ته لیږلي دي. همدارز د اوکراین د جګپوړو چارواکو د خبرو په اړه ورته لیکلي دي. د جزایي محکمې ښځینه قاضي چې دوسیه څېړله محکمه د سپتمبر تر 3 وځنډوله. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د ستراتیژۍ بریالي بولي، خو پر اسلام آباد د زیات فشار راوړلو غوښتنه کوي.
We had two peace offers on the table, an open letter from the Taliban to the American people and President Ghani's peace offer.
افغانستان کې د سولې په اړه ټاکل شوی په موسکو کې د افغانستان په موسکو کې د سیمې د مهمو لوبغاړو په ګډون یوه غونډه جوړه شي، خو افغانستان او امریکا په کې ګډون نه کوي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی.
تقابل د منافعو احتمال د وجود لري چې واشنگتن او کابل ته پرابلم ایجادوي، یا حداقل په اجندانو پوهېږي چې په مذاکراتو کې.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د سعودي عربستان لوی څارنوالي د بشري حقونو د 5 فعالانو د اعدام غوښتنه کړې. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري. د خبرونه پاتې برخه به هم ز نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په دې هیله چې د اختر دریم ورځ مو هم په خوښۍ تیر شي. په افغانستان کې امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان پر اسلام آباد زیات فشار راوړلو غوښتنه وکړه. واشنگتن یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپل ستراتیژیک پر پاکستان د فشار د زیاتېدو خبره کړې وه، خو جنرال جان نیکلسن وایي چې له لوی سره دا ستراتیژي تر دې دمه بریالۍ ده او د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان سره کابل ګټورې خبرې کړې دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحد ایالاتونو د ولسمشر د ستراتیژي کال پوره شو، خو لا هم طالبان په پاکستان کې آزادانه ګرځي راګرځي او هلته د خپلو ټپیانو درملنه کوي. جنرال جان نیکلسن تیره شپه له کابل په واشنگتن کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت په مستقیم ډول اسلام آباد سره شخیدلی شي. جنرال نیکلسن په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د نوی سر اعظم عمران خان ترمنځ خبرې پیل شوې دي او اړیکې په ښه کېدو دي. څه چې وینو موږ هڅوي په ځینو برخو کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې پرمختګ رامنځته شوی چې دا د ولسمشر غنی د عمل د پلان نتیجه ده او په پوځي برخه کې هم همکاري بهتره شوې. زه خبر یم چې افغان مشران هیله مندي ګټوري خبرې د نوی سر اعظم او ولسمشر غنی ترمنځ پیل شوې دي. تیر کال چې کله د اګست په 22مه د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلانوله، نو پر اسلام آباد یې ژغ وکړ چې خپل دریځ بدل کړي. موږ پاکستان ته په میلیاردونو میلیاردونو ډالر ورکوو، په ورته وخت کې دوی هغو ترهګرو ته پناه ځای ورکوي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا باید بدل شي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې د پاکستان په چلند کې په تیر یو کال کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نو د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي اغیزمنه نه ده. خو په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې تر دې دمه د دې ستراتیژي بریا په دې کې ده چې د سولې او پخلاینې لپاره زمینه برابره شوې ده. د عرفې له ورځې را وروسته د دریو میاشتو په مخه د ولسمشر غني مشروط اوربند ته هم اشاره وکړه چې طالبانو تر اوسه نه دی منلی، او د ستراتیژي په اړه یې وویل: ستراتیژي نږدې کال مخکې اعلان شوه. په شپږو میاشتو کې موږ د سولې د دوو وړاندیزونو شاهدان یو، او د طالبانو د مشر له لورې د امریکا خلکو ته لیک استول شوی. ولسمشر غني د سولې وړاندیز کړی، بیا موږ په لسو میاشتو کې لومړی اوربند ولید، او اوس بل اوربند اعلان شوی چې لا نه دی پلی شوی. خو اصلي ټکی د سیاسي خبرو پیل دی. جنرال نیکلسن د ستراتیژي د بریالیتوب په برخه کې د جولای په میاشت کې په بروکسل کې د ناټو د مشرانو غونډې ته هم اشاره وکړه چې د ناټو غړیو هیوادو او د هغو هیوادو مشرانو چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري ژمنه وکړه چې له افغان ځواکونو سره به تر 2024 کال پورې مرسته کوي. خو د داعش ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دا ډله درې کاله مخکې نه وه، او په افغانستان کې یو ویشت ترهګري ډلې فعال دي.
و امریکا چې په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژیک تقریر اعلان یو کال تیری بریالی بولی، خو پر اسلام آباد د زیات فشار راوړلو غوښتنه کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه په موسکو کې په نږدې راتلونکي کې څه کم دوه اونۍ وروسته د سپتمبر په 4مه یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان حکومت د ویلي چې د غونډه کې ګډون نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وویل د افغانستان په اړه د موسکو په کیدونکې غونډه کې ګډون نه کوي، ځکه چې د سولې بهیر د افغانستان ملکیت دی او هغه باید د افغانستان د حکومت په مشرۍ مخته یوړل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل د سپتمبر په 4مه د موسکو غونډې ته د سیمې د مهمو لوبغاړو په ګډون طالبان هم وربلل چې خپل ګډون یې پکې منلی، خو په دې غونډه کې د واشنګټن نه ګډون خواشینی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د دې غونډې په اړه په یو خبره کړې بیان کې وویل چې دا چې امریکا په موسکو کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي، دا د دې څرګندونه کوي چې واشنگټن په دې نږدې کې دی په دې نږدې وختونو کې د افغانستان د ملي پخلاینې د بهیر له پیلېدو سره چندان لیواله نه دی. دا چې دو د افغانستان د جګړې اصلي لوری چې افغانستان دی او مهم لوبغاړی امریکا په دې غونډه کې ګډون نه کوي علت څه دی؟ په دې اړه زما همکار اسمت ساروان د سیاسي چارو د کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر اخیستی دی. ښاغلی ستانکزی په پیل کې هغو مسایلو ته اشاره کوي چې د کابل او واشنگټن د دې پریکړې تر شا اصلی عامل بلل کیږي.
د ما نظر دوه مسلې جدي دي. په دې مسله کې یو مسله دا ده چې طالبان په قطر کې د امریکایانو سره په مذاکراتو لګیا دي یا حداقل مذاکرات کړي دي. په دې لحاظ فکر کوم چې د موسکو او واشنگټن په منځ کې باید نه همغږي له وجې نه دا غونډه دوی نفیه کړي وي. او بله مسله دا ده چې زه فکر کوم چې د افغانستان دولت په ستراتیژیک لحاظ د واشنگټن سره د توب له وجې نه دا کار نه باید کړی وي. د ما په عقیده او نظر د سولې متفرق فعالیتونه چې په مختلفو مراکزو کې ترسره کیږي دا یو ډول عدم هماهنګي او نه همغږي ثابتوي چې کیدای شي د سولې مذاکرات لپاره یو چیلنج هم اوسي.
فکر نکوي چې د افغانستان حکومت به یا امریکا به په دې خاطر هم ګډون نه کوي په دې غونډه کې چې د دوی په باور مسکو او طالبانو ته نشته شوی دی؟
دقیقا دا مسایل دي د امریکای ګټو منافع دي په سیمه کې او هغه ستراتیژیک اهداف دي چې امریکای په منطقه کې لري، په طبیعي ډول روسیه هم لري، چین هم لري او ایران هم لري.
او په خصوص تقابل د منافعو احتمال د وجود لري چې واشنگتن او کابل ته پرابلم ایجاد ای یا د عقل په چندان پولیږي چې په مذاکرات کې څه کېږي. په دې اساس دا غونډه به باید امریکایانو او کابل تحریم کړي.
طالبانو پخوا په دا ډول غونډو کې ګډون نه دی کړی یا بلنه نه ده ورکړی شوې او یا دوی پخپله نه دي غوښتي چې ګډون پکې وکړي، اما دا ځلې تمایل ښودلی دی. څه فکر کوئ چې طالبانو به په څه اساس دا ځل زړه کړی وي چې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي؟
طالبان هڅه کوي چې د افغانستان په داخل کې خپل فعالیت او حضور او نفوذ ثابتوي ورځ په ورځ. په بین المللي مناسبات کې هم غواړي چې یو ډول خپل تمثیل یا خپل هویت ثابت کی. په دې اساس فکر کوم چې طالبانو د دغه وروستنیو حرکاتو نه تاشکند، قطر، ماسکو، اندونیزیا یا په دې جوړو کې لیدل کیږي چې طالبان غواړي چې په بین المللي صحنه کې خپل حضور ثابت کړي او خپل موازې وړاندې کړي، یا په بل عبارت غواړي چې یو ډول غیر رسمي پر رسمیت وپیژندل شي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د موسکو د غونډې په اړه نظر سره شریکو، لکه څنګه چې مو واورېدل افغانستان او امریکا دواړو ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د پریکړې په اړه چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي عکس العمل څرګند کړی، خو د کابل د وروستۍ پریکړې په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر وړمه ورځ په کابل کې د روسیې سفیر سره په کتنه کې له هغه هیواد غوښتي وو چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې به هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته راوبولو مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له نورو سره شریک کړئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به وښ شو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل اخیری غړنه کې د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې جوړیدونکو غونډې ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې ټاکل شوی د طالبان د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې روسیې ته سفر وکړي او هلته د افغانستان د راتلونکو په اړه په یو غونډه کې ګډون وکړي. مقاله یادونه کوي چې مسکو د چین، ایران او پاکستان په شمول یو لس هیوادونو ته بلنه ورکړې چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی دا غونډه د سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه جوړه شي. امریکا د سې‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. تر دې وروسته د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان په روسیه کې کېدونکو غونډه کې ګډون نه کوي. مقاله وایي چې د امریکا، ترکیه او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره له څو کلونو راهیسې پټې خبرې کړې تر څو د افغانستان اولس کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. مقاله لیکي مسکو بیره لري چې له افغانستان تاوتریخوالی شایي ګاونډي هیوادونو ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان ته انتقال سي. په ځانګړې توګه د داعش ډلې له پراخېدو سره او دا هیوادونه له روسیې سره نږدې اړیکې لري. د مقالې په وینا دا بیره تیره میاشت هغه مهال احساس و چې د دوو امریکایانو په ګډون څلور بایسکل چلوونکي په تاجکستان کې د داعش ډلې په یوه حمله کې وژل شول. ګارډین ورسپانې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه کېدونکو غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې دا به لومړی ځل وي چې طالبان به پالنی توګه په یوه سیمه ییزه غونډه کې ګډون کوي. مقاله یادونه کوي چې طالبان مخکې هم تیر کال په روسیه کې وی غونډې ته وربلل شوي وو خو دوی پکې ګډون ونه کړ. ګارډین ورسپانې لیکلي چې په روسیه کې د سپتمبر میاشتې خبرې په داسې حال کې وي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو په همدې حال کې افغان حکومت هم طالبانو ته څو ځلې د سولې د خبرو وړاندیز کړی او نور هیوادونو هم په ډیپلوماټیکه کچه هڅه کړې چې طالبان خبرو ته چمتو کړي. مقاله دا هم وایي چې طالبانو په خپله هم په دې اړه هلې ځلې کړې او د بیلګې په توګه په وروستیو میاشتو کې ازبکستان او انډونیزیا ته د طالبانو د پلاوي لیږل کېدو او په قطر کې له امریکایي ډیپلوماټانو سره کتنې ته اشاره شوې ده. ګارډین ورسپانې لیکلي چې دواړه لوري شاید تر مخکینیو کلونو زیات خبرو تلیواله وي. مقاله وایي روسیه بیره لري چې سختریځ به افغانستان د خوندې ځای په توګه د تاجکستان په ګډون په نورو منځنۍ آسیایي هیوادونو کې د روسیې د ګټو پر وړاندې وکاروي.
ازادي راډیو اورید سهار وبجي او شل دقیقی دی. د تامی خلاف دازل وسلوالو طالبانو د لوی اختر په مناسبت اوربند تروسه اعلان نکړلن. د لوی اختر اندریم ورځ ده. دا هغه موضوع چې تیر ورځ مو د مایکروفون ساسو پروګرام کې له تاسو سره وڅېړل چې د مخکینی کمکی اختر په نسبت آیا تاسو د لوی اختر په شپو ورځو کې ستاسو سیمې آرامې دي؟ اکثر اوریدونکو وویل چې تر اوسه په سیمو کې د ناامنۍ او کومې پیښې نه لیدل کیږي. په دې معنا چې اکثر اوریدونکو وویل چې د یو غلی اوربند د طالبانو لخوا حاکم دی. د څو تنو نظرونه به په ګډه واورو.
زموږ په سیمه کې په میدان وردګو کې نسبتاً نور اخترو ته دم داسې اختر و چې د افغانانو د دوستانو د ملت په خوله باندې خندا معلومېده. نو زه په دې ورځو کښې وګرځېدم د خپل دوستانو قریبانو سره مې اختر مبارک و
کښېنه. دغه اختر نسبتاً نور اخترو ته ښه دی، خو دومره نه نه دی چې لکه کوچنی اختر. خو د په کوچنی اختر کښې تر ډېره حده پورې د خلکو زړونه ډېر خوشحاله وو، اوربند وو. که څه هم په دغه اختر کښې اوربند نشته، خو بیا هم دلته هلمند کښې هغه د تیرو په څېر جګړه نشته. حالت سم دی او خلک زړونه خوشحاله دي.
عبدالله احمد لشکرګاه څخه په لشکرګاه کښې هغسې چې کوچنی اختر و هغسې خوشحالي نشته. ډېر خلک داسې مایوس ښکاري. که چېرې طالبان اوربند کړی وای نو ډېر به خوشحالي وای.
زه میدانشاه غږېږم، عبدالله خبرې کوم. اختر خو میدانزار کښې ډېر ښه تېرېږي، ډېر ښه آرام آرامي ده، ډېر کرار کرار ده، ټک ټوک نشته.
و ډېر صابیم د کونړ ولایت نه چېرته مونږ تېر اورکوټي اختر دا نظر واچوو د افغانانو دپاره یو ښه اختر و. ځکه کله چې مونږ د کوچني اختر مانځه ته تللو نو په هغه د عیدګاګانو نه چې دی امنیتي ځواکونه نه وو، نه تلاشي وه، هېڅ هم نه وو. ټولو خلکو چې دی ښه په اطمینان سره خپل مونځ ادا کوه. ولې دا اختر چې دی څرنګه چې طالبانو وروڼو د افغانستان حکومت هغه اعلان شوي اوربنده کښې دی مثبت جواب ورنه کړو، نو په دې خاطر اوس دې اختر کښې چې مونږ مانځه ته تللو هم امنیتي ځواکونه د تېرو اخترونو په شانته ولاړ وو او د خلکو امنیت یې نیولی و. د لږ ساعت مخکې زه تللی وم وډهپور ولسوالۍ ته په چکر باندې، هماغسې څو ځای تلاشۍ نه کېدلې ځکه چې طالبانو اوربند اعلان نه کړو.
زه نور احمد یم، د کندهار د ولایت چې ګرد عمر بس دایمي سوله راشي هغه به ډېر ښه خوند وکړي. بس دا اوس اختر خو ولاکه زه وایم چې اختر دی، دا اوس دوی اختر چنی اختر و د اوس اختر بېخي ډېر فرق دی په کندهار کښې.
زه عبدالرحمن الهام یم، د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ نه. د لغمان تقریبا د ټولو ولسوالۍ نه د کومې سیمې تر اوسه د جګړې راپور نه دی ورکړی شوی او د طالبانو د مشرانو لخوا هم دا اطمینان ورکړی شوی ټولو ولسونو ته. اګر که رسمن داسې اعلان یې نه دی کړی دی اوربند، خو ټولو ته اطمینان ورکړی شوی داسې جنګ به نه کېږي.
څو اوریدونکو چې پرون د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې د خپلو سیمو په اړه دا چې سیمې آرامې دي او اختر خلک په څه ډول مانځي په دې اړه یې له موږ سره خبرې کړې وې. نن د لوی اختر درېیمه ده، په دې هیله چې اختر په امن او سوله کې تیر کړی د اختر ورځې او دغه راز له هغه وروسته هم. ازادي راډیو اوري د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه مو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان لوی څارنوالي د بشري حقونو د 15 فعالانو د اعدام غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څار ډله وایي دا 15 تنه د شرقي ولایت دي او د ترهګرۍ پر ضد یوه محکمه یې دوسیه څېړي. په دې اړه تفصیل له احمد شیبر څخه.
په دې 15 کسانو کې چې په اعدام محکوم شوي دي یوه هم د اسرا الغمام په نوم ښځه ده. په سعودي عربستان کې فعالان وایي چې دا لومړی ځل دی چې په دغه هیواد کې شاید د بشري حقونو د فعالیت په ارتباط یوه ښځه اعدام شي. میرمن غمام د بلوا جوړونکو او مظاهره کوونکو په ملاتړ تورنه شوې ده. په منځني ختیځ کې د بشري حقونو د سار ډلې مسؤولې سارالیا واټسن په یوې اعلامیې کې چې پرون یې خپره کړه وویل هر اعدام وحشتناک دی، خو د اسرا الغمام په څیر کسانو لپاره د اعدام غوښتنه چې حتی د شخړو په ترسره کولو تورنه شوې هم نه ده ویرونکې ده. رویټرز اژانس لیکي په لندن کې د القسط په نوم د بشري حقوقو یو فعال د روانې اونۍ په پیل کې د الغمام قضیه را برسېره کړه. ریاض د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. فعالان وایي محاکمه لا روانه ده او کوم راپورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د اعدام د حکم په اړه خپره شوي دي هغه یې رد کړي دي. په سعودي عربستان کې مطلقه شاهي ده چې مظاهرې او د سیاسي ګوندونو جوړېدل منع دي. ریاض په وروستیو کلونو کې د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان په امر یو لړ ټولنیز او اقتصادي اصلاحاتو ته مخه کړې ده، خو په ورته وخت کې د معترضانو او مخالفانو ځپل ادامه لري. تیر کال په لسګونو مذهبي مشران، مفکران او د حقونو فعالان د هغو ښځو په ګډون چې د موټر چلولو د حق ترلاسه کولو لپاره یې مبارزه کوله ونیول شول. د نومبر په میاشت کې د سلطنتي کورنۍ یو شمېر غړي، وزیران او تاجران د اداري فساد په تور توقیف شول چې بهرني پانګوال او د ریاض متحدان حیران کړل. اکثر نیول شوي کسان وروسته تر دې چې له حکومت سره په مالي برخه کې موافقه وکړي بیرته خوشی شول، خو د دې جوړجاړیو حال چاونه وایه. اسرا الغمام چې په اعدام محکومه شوې ده شیعه ده. د په شرقي ولایت کې په 2011 کال کې د مظاهرو اسناد راغونډ کړي وو. دا او د دې میړه په 2015 کال کې په خپل کور کې ونیول شول. په عربستان کې شیعه لشتي او دوی په شرقي ولایت کې چې ډېرې زیرمې پکې دي ژوند کوي. ځینې شیعه شکایت لري چې حکومت دوی نه پرېږدي چې خپل دیني مراسم ترسره کړي او مداخله پکې کوي. همداراز دا شکایت لري چې دوی ته د زده کړو او کار سم فرصت نه ورکول کیږي، خو ریاض دا تورونه ردوي. د عربستان حکومت مخکې هم یو شمېر شیعه د سیاسي فعالیتونو له امله اعدام کړي دي. ریاض داسې فکر کوي چې له ایران سره د دښمنۍ لپاره د دوی خپل شیعه ترې ناراضه دي او تهران تورنوي چې د عربستان دننه د ناکراریو لپاره هلې ځلې کوي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرو